چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دای وایي په ځان بے باورۍ دی حال تر رسولای چې اوس ډیر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه سیان راته پیدا شول. نو زبر ټول ورځ کور کې ناسم، بیرون تلمبا خو دومره زیات نه، بیا رقم تکلیف راته پیدا کړي چې زه په قسم ډیپریشن باندې اخته کړم. او ڈپریشن دا سی چیز کلا پیخور ته چلانا مالته ڈاکٹر سره ما خبرې وکړې، غره ته ویل چې ډیر سوچونه دې کړې دي او وخت تر باندې تیر شوی ده، داسې وخت تر باندې تیر شوی ده چې تا ځان هم داسې بیکاره پرېښې ده، یو مسولیت دی مثلا یو کار دی نه د مخکې وړې. نو په دې حساب باندې ما ته رقم تکلیف پیدا شي، او سیډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر لکه وسواس اجباري، هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځانو باسم. داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي، لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به کوله، شوخي به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو زه ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم، دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان کا غواړي د بے باورۍ لسوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنی کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولای شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کېږي. پلرونو او میندې باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروسیږي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي، دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
پدان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې چې کېدلې شي او ځوانان چې ډول پدان باور پیدا کولې شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هر څه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي، چې موږ څنګه روزل شوی یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، په ذهن کې دي، په رواني حالتونو کې دي، په زده کړه کې دي، په هغو فکرونو او افکارو کدی چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي، او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
اوس نو
د دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم څیزونه ګڼي او د کمو څیزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو څیزونو کې ګیر پاتې وي. دای کولی شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولی شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدې ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه یې کورنۍ او نږدې چاپېریال دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل مېرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی څوک، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې به څه وي؟
تر ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپلې توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بلڅوک نه لري یا ماګه ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، د ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانا تکړه دی. هغه زر کتابه چا ویلي، خبرې نه شي کولی اصلا. دی هغه ته قایل دی، په ځان ته قایل دی، اصلا د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ په شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عواطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت نور سره چې دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغییر ورکړي، تغییر ورکولی شي. خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا اوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو، که عیب یې درلود عیب یې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو. اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوردونکو، له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واورېده. د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره ښاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی. جناب کټوازی صاحب، په خیر اغلی بسته.
مننه شفق اورورا.
مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب، زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتیو باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي، هغه چې د اسد په لومړۍ نیټه به شورای ملي پاکستاني رخصتي وخزي.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی، یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق وروره، کابینه موږ په حکومت باندې د هر نه فشار ډېر وو. بلاخیره رئیس صاحب د شورای مصالحې ډاکټر صاحب عبدالله ونه توانېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسی جرګه نشي کولای هغه د قدمي لپاره انتظار وباسي. چې د قانون اساسي ویلي دي ولسی جرګه به دې تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد به حکومت کابینه معرفي
کوي. کټوازی صاحب، له ډېرې مودې راهیسې وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او یو شکایت او انتقاد دا دی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحده دي کار ته او پاسخګوی دي، سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل به لا پسې دوام وکړي؟
ولا شفاف صاحب بار بار مگ ولسی جرگی پا حکومت بانی غاق دادا تیر مخت حکومت زمگ بار وقت داکتر صاحب اشرفانی بانی غاق دادا وزی بلاخیر دا دی سرپرستی مسئله باید ختمسی او وزیران دی ولسی جرگی او ملت باید پاسو گوه حکومت بختانا آغا وقتی سی مشکلات تو دی گوارا نو اتوانی دن تر اخیر کابینه دی سرپرستی چوکات کی پاتس و او دی سرپرستی قانون فقط دو میاشتی یا وزیر یا رئیس اجازه ورکی ویست آغا پل دن دکار وکی اما حکومت نتوانا و تر اخیر کابینه نمگره او دی سرپرستی کی پاتس و بالاخیر وقتی سی نوی انتخابات و سی رئی جمهور نمک سر اپو اول دی شروع دی انتخابات و شیلان سی زبا دیر زر وکوالا صاحب پل دیواب تا نصر از کتاش تا کابینه ماری پکم او دا با نو دی سرپرستی کانون لبای نولاسی او دا با یو قوی کابینه وی چه هم دی افغانستان خلقو تا جواب کوئی وی اهم شورای ملی تا اما بیا هم دی سیاسی جو جالی را عمل کابینه وزن دیده نتروسه نو نماری پسوی نو منگ بار بار پخپل حکومت مانی خنداد از کچیری منگ یو منظمه او پیاوری حکومتی کابینه والا رو دی اساس وکی سن طالبانو سر دستوری خبری روانی دی نو دا با دی نظام دی پارا دیر پا گتری
جناب کتوازای سیب دا سی سمکان لری چه کچیری دا حکومت او دا ولسی جرگی ترمنز یو تفاهم مشی او استاس و رخصتی وزندیگی
بلکل دا سی همستا پا کامل اساسی که اولس مشیر کولای سی فرمان ورکی او دی ولسی جرگی تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي چې یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسي جرګې وځنډوي د ولسي جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لیواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو له یوې خوا وطن کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې منطقی ټول حکومتونه لاس کې لري نو دلته ولسي جرګه مکلفه ده چې خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساس شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي دي چې کزر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله په څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړي دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب دی مصالحي جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې موږ جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکړم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي. هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل
بله کټوازی صاحب اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی په رخصتۍ باندې ځی د اساسي قانون لمخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دی هم د پدې معنی نه دی چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید خپل ماکلینو سره وګوري وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور پاړي راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې دی ولاړ شي له خپلو ماکلینو سره کښېني. یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. دا خپل ولسونو سره وګوري هغه مشکلات چې په محلي ادارو ولایتو ولسوالیو کې دي د ولس دپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنی فکر کوئ چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب د موږ اخري عمومي جلسه د دوش شنبه په ورځ تاسو پرې مطبوعاتو له طریقه د ما خبرې واروي چې د ما ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي. او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوستي چې امید چې دا ولسی جرګه ده ورته نو ان شاء الله د پدی باور لرم چې موږ درانه وکي صاحبان
کله کټوازی صاحب چې تعطیلاتونه د ولسی جرګې غړي بیرته راځي اولین کار به مسوي کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو ته له هر څه نه موږ ته په دې اساس وخت کې کابینه ده کابینه هم مو په حکومت باندې کار کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي چې هغه را وزیر چې تاسې معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي په هغه هرڅه کې زده کړې کړي وي نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي
بله د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټوازی صاحب هغه بد سوي
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس صاحب د شورای مصالحې مو غږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور دېرش ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني دوم خبره دی موږ دی وزیرانو اسنادونه څنګه کمیشنونه دی موږ کار پی کوي او ځخپله میناش د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي هغه اسناد چې دي هر نامزاد وزیر قابل دي قبول نه یې خلاف د قانون اساسي وي نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو نو ډایرکټ به له هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې هر څه برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي نو که چېرې رایه واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاته کېږي او که رایه وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي او بالاخره کور ته به ځي په ځای به یې پرڅوک معرفي کېږي
بله او وروستۍ پوښتنه مې هغې لپاره دا کټوازی صاحب چې تر اوسه پورې به دا تېرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي خلک یو څه انتقاد لري چې یا به هم نصاب نه و پوره د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو ځینې وکیلان پرې اخته دي کارونه هم څنګه ترسره سوي ترې راضي یاست که نه
شفق صاحب په ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده یو جلسه هم د موږ بې هغه نه ونیسابه تاسې مطبوعات کتلی شي موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي په هر شکل چې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب راکړی ده در حاله چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اختر په صورت کې هم موږ د ټلیفون له لارې او د وطن د ستونزو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد
ډېره مننه جناب کټوازی صاحب
مننه شفق
شالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خطبی نہ فتوینا خرچی دی نظرینا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیداں شہیدانو ڈکے ادرے خرص شولے انقلابو نہ خرص شول دیر تاریخو نہ خرص شول دیر قلمو خرچل دیر کتابو نہ خرچل قوم پرستان خرچل ہم کام ریڈان خرچل دل کشالو بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا براو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی معاف کوی وچلام د ٹول بس وزی نہ بہجرا پاتشی نہ بجمات پاتشی ڈاک شالو زپلے ڈاک شالو زپلے خاربا کندر کندر